امریکا غږ ډیوی نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لوی مخالفه ګوندونو د حکومت د IMF پر پروګرام او د IMF د شرطونو منلو لپاره مینی بجټ راوستو باندې سختي نیوکې کړې دي. د پاکستان حکومت د افغانستان سره خپل صادرات او قیمت او محصول په ډالر اخیستلو باندې د سختۍ له امله نن په څلورمه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت بند و. د چمن په سرحد په پاکستانی ګمرک کې د سوونو په شمیر کې چکونه ولاړ پاتې دي. په افغانستان کې ډیر خلک د غربت سره مخ شوي او په دې وجه د مایوسۍ په حالت کې دي. دوی مجبور دي چې د خپل وجود اهم اندامونه یا ارګنز خرڅ کړي. د یوکراین په مشرقي سرحد د روس د ځواکونو ځای پر ځای کولو پر سر راپورته شوی تاوتریخوالي په موضوع د ناټو او د روس چارواکي نن په برسلز کې خبرې کوي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. شاید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منظر شهید یم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2022 د جنوري د میاشتې 12مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم ریپورټونه او موضوعات لرو څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل. خو لومړی هم زه د پاکستان په اړوند یو مهم مثالې ولورم. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومت لوی مخالفه ګوندونو د حکومت د IMF پر پروګرام او د IMF د شرطونو منلو لپاره د مینی بجټ راوستو باندې سختې نیوکې کړې دي. راځئ چې دغه تفصیل چې د ارشد حسین څخه په تیرې خبرونه کې کوربه نصرالله خان اخیستی دی په ګډه سره واورو او وګورو.
دویم ورځ ده په قومي اسمبلی کې احتجاج روان دی په حکومت په مینی بجټ باندې یا زمینی بجټ باندې د حزب اختلاف یا د اپوزیشن ګوندونو له طرفه نیوکې روانې دي. دوی غټ غټ اعتراضونه یا نیوکې څه دي؟
جی بالکل، تاسو چې څنګه وایئ چې نن دویم ورځ ده په قومي اسمبلی کې چې کومه غونډه روانه ده، نو په دې کې د مخالف سیاسي ډلو لخوا په زمینی بجټ باندې او د پاکستان چې کوم مرکزی بینک ته داغه په حواله چې کوم ترمیم کیدونکو د مسودانو په اعتراضونه کیږي. پرون هم د مخالف ډلو چې کوم مشر دی په قومي اسمبلی کې شاباش شریف، نو هغه په دغه مینی بجټ او ورسره ورسره د سٹیټ بینک چې کوم د خود مختاره مسوده ده نو په دې باندې ټکونه کړی و او هغه دا ویلی چې حکومت د مینی یا د زمینی بجټ په ذریعہ باندې یو نوې ټیکسونه په ولس لګول غواړي او دا به چې دینو تقریبا د ولس چې کوم مخکې نه د ګرانې سره مخته نه دا غوي ستون زنور هم سیوا کی. نو په دغه تسلسل کې نن چې دینو په قومي اسمبلی کې چې کوم یو بل مخالف ډله ده پاکستان پیپل پارټي، داغه چې کوم شریک چیر داغه چې کوم چیرمن دی بلاول بټو زرداری، نو هغه هم ډیر سخت او یو اوږد تقریر کړی دی په قومي اسمبلی کې. هغه دا ویلی دی چې را موږ ته د لومړی ورځې نه دا پته و چې حکومت د اقتصاد په حواله باندې د ګنګستی احکار دی ګنګستی، او هغه دا ویلی دی چې را کله یو حکومت د اقتصاد په حواله باندې ګنګس وي نو دا ګنګستی اخی چې دا د اقتصاد مرګ وي. نو هغه دا ویلی دی چې حکومت دا پام لري چې په دغه زمینی بجټ کې د 3.5 بروپو چې کم ټیکسونه دي نوې داراولي او د 2.5 بروپو چې کم پرمختیاي بجټ ته په هغه کې کټوتی وکي، نو هغه دا وایي چې د سره به د ګرانې یو نوې طوفان راشي او دا به ولس ونز غمدي شي. بیا ورسره چې دین هغه په خپل تقریر کې چې کم د سٹیټ بینک په حواله سره کوم قانون سازي کیږي یا ترمیمونه کیږي، نو هغه په دې هم سخت ټکونه کړی دي او هغه دا ویلی دي چې د سره به د سٹیټ بینک چې کوم حیثیت ته نو هغه په ګواخ کې پریوزي داغه خود مختار په نوم چې دوی کوم بل روړي د سٹیټ بینک اختیار یا واګي به دای مه په لاسونو کې لاړی شي، او هغه صرف یوازې نه چې د سٹیټ بینک چې کوم اختیار دی دا به دای مه په لاسونو کې لاړ شي، بلکې د سٹیټ بینک په دې قانون سازه کې یو داسې شرط هم شته چې په هغه کې ویل شوی چې د پاکستان چې کوم دفاعي بجټ دی یا په اټمی اساسو چې کوم د پاکستان لګښتونه دي نو هغه به هم دایمه مخې ته کې خودل کیږي. نو هغه وایي چې دا د پاکستان د دفاع سره هم لوبي دي. بیا د څنګه چې دینو د د مخالف مسلم لیگ ګوند چې کوم د ایم ان ای دی خواجه آصف چې پخوانی د دفاع وزیر هم پاتې شوی دی هغه هم ډیر سخت ټکونه کړی دی او هغه دا ویلی دی چې د سټیټ بانک چې کوم دا قانون وروړي نو د دینه د ریاست یا د سټیټ نوم لری کړی او د دې ایم ایف نوم ورکی ولې چې په دای کې دی ولس فیصدی کوم د زمینی بجټ چې دی نو په دې کې دی ولس فیصدی حساب سره چې نو ټیکسونه لګوي او دا به بالکل معاشي قتل وي
ارشد حسین صاحب د اپوزیشن یا د مخالفه ګوندونو د نیوکو ته حکومت څه جواب ویل دی
جی بالکل د حکومت ته پرون راځي چې د حکومت د مخالف ډلو د نیوکې رد کوي او نن هم په اجلاس کې چې تاسو کتلی وي نو د توانای چې کوم وزیر دی حماد اظهر نو هغه د مخالف ډلو د ټول اعتراضونه یا ټول تنقیدونه رد کړی دي هغه دا ویلي دي چې حکومت کم نه وي ټیکسونه نه لګوي بلکې دا د 350 ارب روپو چې کم ټیکسونو استثناء وي یا چوټو یا اگزمشن نو هغه ختموي او د سره سره چې دینو هغه دا ویلي دي چیرې نوې نوې ټیکسونه موږ لګاو او نه بد دي اثرات په ولس باندې پریوزي هغه دا وایي چیرې لکه تیر حکومتونو کې چې کم اقتصاد ته پاملرن نه وشوي او یا چې کم نوې صنعتونه نو لګولې شوي نو حکومت به نوې صنعتونه لګوي خو دا هغه د اعتراضونو زیونه نه وو او مخالف ډلو چې کم په پارلمان کې موجود وي نو د حکومت خلاف خپل شعارونه وهل او د دوی دا خبره رد کولې بیا د دې ترڅنګ چې کم معنی یې شو ډیر لوی اهم نقطه پدې کې د بلوچستان چې بلوچستان نېشنل عوامي پارټي منګل ډله ده نو د هغه مشر هم دا ویلي چې حکومت په دې نه وي زمینی بجټ کې یو په مرک ټیکس نه دی لګولې نو ری په هر څه ټیکس لګولې دي
صحیح اب یو طرف ته حکومت د منی بجټ راوړو کوشش کوي زمینی بجټ بیا د سټیټ بانک د خود مختاری خبره کیږي دوی ولیدا پاس کول غواړي منی بجټ په دې وخت کې او بیا دی وخت کې د دوی سره داسې تدابیر یا ستراتیجی بدوي سوي چې دا په دې دومره مخالفت کې دی پاس کې
جی بالکل زه تاسو تم ویل غواړم زمونږ اوریدونکو لیدونکو تم ویل غواړم چې کله د تحریک انصاف حکومت په واک کې راغی نو ډیر لومبې دا ویل چې موږ به د ایم ایف نه د خیرات اغستلو لپاره یا د کچکول موږ مات کړی دا به نه اخلو خو بیا کوم چې د هیواد هغه وخت کې په کار نور لسو 2000 نور لسم کې چې د هیواد اقتصادي حالت جوړ شو نو حکومت په دې مجبور شو چې ایم ایف ته قرضې لاړ شي او هغه وخت دوی د ایم ایف سره یو معاهده کړی و د شپږ ارب ډالرو د نو پاره کې او کله چې دغه معاهده وشول یا لوزنامه نو پاره کې د پاکستان ته تر اوسه پورې د درینیم درې ارب روپو نه سیوا قسطونه تر لاسه شوې دي خو پرې تیر سموده کې چې کم د یو ارب قسط تر لاسه کولو د ډالرو نو هغه دغه د نخته د پایم اف کې هغه د مشکلاتو سره مخ دی او حکومت دغه یو ارب ډالر چې څونه ضرورت ته نو هغه تر لاسه نشوي د هغه د پاره ایم اف سره شرطونه خوتل شوی چې په هغه کې نوې ټیکسونه لګول ویو چې کوم ته د زمینی بجټ وي او ورسره د ریاست چې کوم سټیټ بانک هغه ته خود مختاري ورکول وو نو دغه شرطونه خوتل شوی چې حکومت په دې اړه باندې کوم قانون سازي وکي نو حاله به د ایم اف لخوا دي ته پور د یو ارب ډالرو دا تر لاسه کیږي نو دا هم هغه شرطونه دي چې حکومت پوره کول غواړي او حکومت تدابیر دا کوي چې را ویل کیږي چې د حکومت سره نه کم د اتحادیان دي هغه وټ ورکول ته په دې حواله باندې جوړ دی او نه چې کم د حکومت خپل پلویان دي ځکه نن کتا سولې دي ویني په پارلمان کې حکومتي غړي ډېر کم وو نو حکومت سباله د پارلماني پارټیانو د اتحادي ډلو او د خپل پارلماني پټه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې را بلې ده په دې حق نه به تدابیر واضح
ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رساته
دادا امریکا غږ ډیوه ده. ګرانو اوریدونکو او لیدونکو د ملتیات څخه مو مننه کوو چې راسره په خپرونه کې مالیاس. زه د بلوچستان کوټې ولوري ته چیرې چې د ځوان ډاکټرانو احتجاجي مظاهرې کې پولیسو لشلو زیات ډاکټران نیولی دي چې د اعلی وزیر کور احساس ځای ته د ننوتلو هڅه یې کوله. د ځوانو ډاکټرانو احتجاج د ناروغانو لپاره په روغتونونو کې درملنې اغیزمنې کړې دي او د پولیسو د ډاکټرانو ترمنځ نښتې شوې دي او په دغه نښتې کې شپږ پولیس هم ژوبل شوي دي. نور حال یې تاسو د کوټې څخه حمید سمسور په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د کوټي لسنډمن روختون زخه لاریون راوېستي. پولیسو پرنس کم سړک باندې پر بیلابیلو ځایونو باندې د دوی د مخنیوي لپاره ازغن تار لګولې وو او د دوی مخه یو نیولا. ځوان ډاکټرانو د اساس سیمې د اعلی وزیر د کور د مخ په لور باندې د تګ هڅه کوله. پولیسو دوی په کوټوک باندې وهل پایل کړل. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وی چې د دوی لس ډاکټران کاری ټپیان سوي دي او دغه ډول شل ډاکټران ونیول په ګاډیو کې واچول. دوی د خروټاباد او د فوجي چاونی د پولیسو تانو ته یوړل. ډاکټرانو پر دې محل باندې مقاومت هم وکړي. د پولیسو افسرانو وویل چې د دوی شپږ پولیس ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څنګه ډایرکټر جرنل ډاکټر نور قاضي په دې باب وویل چې دوی تیر میاشت کم ډاکټرانی ولسوي وو دا غو په ضد باندې مقدمه جوړ کړي وي هغه ختم کړي. دوی را خوش کړل خو تر اوسه پورې لا د دوی احتجاج دوام لري.
وو به هماره بھائی ہیں ہمارے ینگسٹرز ہیں کہ مطالبات بھی اصولی طور پر مانیں گے ہیں انشاءاللہ سٹرائک کو ختم کر دیں گے جیسے ان کی
زمن اورو ندی زوانان دی او د دوی غختنی په اصولی ډول باندې منو که خدای ته منظور و کاربندیز به ختم کی.
اوس ډاکټرانو د کوټی پرنس کم سړک باندې احتجاجي پرلط پیل کړی دی. د ځوان ډاکټرانو اتحادیه له تیرو څلورو میاشتو څخه په کوټه کې پر احتجاج باندې دي. دوی د سرکاري هسپتالونو په شخصي کې د بدلولو په ضد باندې احتجاج کوي. په سرکاري هسپتالونو کې د ایکسری ایم آر آی او نوري اسانتیاوي هم غواړي. ډاکټرانو له تیرې یو نیمې میاشتې څخه د کوټې په سرکاري هسپتالونو کې ټولې اوپیډیانې لیبارټریانې ایکسری ټولې تړلې دي. عادي خلک وایي چې د ډاکټرانو له احتجاج د سبب څخه په سرکاري هسپتالو کې غریب خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. وډای خلک شخصي روغتونونو ته ځي خو غریب خلک په سرکاري هسپتالونو کې له علاج کولو پرته پراته دي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.
تدیوی اوریدونکو او لیدونکو زو دا محل د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولوري ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د چکدرین د مدین پورې د سوات موټروی د دویمې برخې د جوړېدو اعلان کړی دی. په سوات کې د ځمکو مالکانو په ذریعي ځمکو د موټروی د دغې برخې د جوړولو مخالفت کړی دی. راځئ چې نور معلومات او تفصیل د سوات څخه د فیاض ظفر په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو وګورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی فیز 2 د چکدرینا تر مدینه پورې د جوړېدو اعلان کړی دی او ویل دی چې د دې موټروی بنیاد به وزیر اعظم عمران خان په دې میاشت کې دی. خو بل اړخ ته د چکدرې، تڼې او سوات د ځمکو مالکان وایي چې د موټروی جوړېدو نقشې د کر کروندې په ځمکه جوړه کړې ده چې پازدي دی او تېره ورځ احتجاج وکړو. احتجاج کون کی پخوانے ناظم ذہین خان پر دیکھنا دو بتاوائی
آبادو کے پزرائیز مکو کے دا پروگرام کئی دا موٹر وی روڑی نو دا دغینا دا منگ دا خلقو دیر معاشی نقصان کی گی دا منگ دا خلقو مطالبہ دا چیرہ کا فرض کا دا ضروری خبری او خک کر دے و موٹر وی دی پدا سی دے جوڑ کی چیرہ دا غینا زرائیز مکے او آبادی بچ پاتی شي.
احتجاج کوم کی وای چې دا موټر وی دی د سواد د سن پغاړه جوړه شي چې د کر کروندیز مکا ته بچ پاتې شي. احتجاج کوونکي وایي چې سوات کې د کر کروندیز مکا ډیره لږه ده او ګردا موټروے د کر کروندې او آبادی کې جوړه شو نو سوات کې به د کر کروندې ډیره کم مکا پاتې شي چې د قبل وایي زمینداران ته لوی زیان وشي. احتجاج کې شریک یو زمیندار سلطانی روم دی وتا وایي
چې موږ د موټروے مخالفت نه کوو بلکې موږ ډیر حمایت کوو او ډیر خوشاله یو. وقت زمنگ سواد تپارا دا غره خو چونکه منگر دا عرض کو حکومت وقت چی چونکه دا اکڑے دے نو خاص کر زمنگ نک پہ خیر تا دا پٹو پ منس کی دس کرے دے او بیا رکٹ کرے دے مجھے میرے بانی وکی چی دے سین پ غاڑا غاڑا دی دیرا بوزی نو زمنگ با لکات دا زرعی دا غره ابو جس کی
احتجاج کون کی وای چی دا موٹر بے دواڑا اڑخت با دوی حفاظتی جان لگئی دا غیر سوا دا کر کروندیز مخوتا دا تلو لاری بندشی چی دا کبلا وی دا غزریز مگا بنجران پادشی پا دے حق لا دا سوات ڈپٹی کمیشنر جنید خان دیوتا ہوئے
دا یو مطلب یو ہائی سپیڈ روڈ تے ہائی وے دا دا دی سپیڈ 120 ڈیزائن بان دا وجہ دا دی اخپل لکا الائنمنٹ شفٹ کے دل دیر گرانوی منگا بہت سردا سپورٹ بھی کہ اول با گراؤنڈ لیول بانے وزٹس کی گی ایگزامینیشن میں کی گی سمرا فکرہ پلیشی ماں پی کی ایسے والا تو ہوئے چھتا سو دیسرا کانسٹنٹ انگیجمنٹ ہو کئی ایسیز میں ٹاس پلس دوڑنا تک ہری ایسی قبل ایسی بری کورٹ چھے لکا دی دے کنوینس شی کم کم زی کے دی کے دی شی ٹھیک سا کم زی کے تاسو ریور سائڈ کا کلیش ہے یا تاسو 2010 فلڈ پلان پہ ہٹ گئی ہے نا
دا خبر پختونخوا ہائی وے انجینئران وائی چی دا چکدرے نا تر منگورا پورے شپگ دیرش کلومیٹر لار دا چی دا سفر وس دیوے گھنٹے نا تر یو نیمے گھنٹے پورے دے اور دا موٹر وے جوڑو دیو سربا دا سفر پا شل منٹو کے کیگی. فیاض زبق وائس آف امریکہ ڈیوا سوات.
خبرونه دوام لري او د ملتیاز خمننه کو مطبوعات د پاکستان د اړوند چارواکو له خولې وایي چې د هند په ګډون د ګاونډي هیوادونو سره سره امن غواره اړیکې او اقتصادي سفارتکاري به د هیواد د قومي سلامتیا د نوي تګلارې مهمې برخې وي. راځي چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د اړوند د سرچینو د خولې وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د راتلونکي جمعې پر ورځ د قومي سلامتیا د تګلارې د ولسی اړخ اجرا کوي. دغه ورځپاڼه د یو سرکاري افسر چې نوم یې نه دی ښودلې د خولې لیکي چې پاکستان د هندوستان سره د راتلونکي سل کلونو لپاره دښمني پالل نه غواړي او وایي که د هند سره خبرو اترو کې پرمختګ کیږي نو د هغه سره تجارتي اړیکې معمول ته راتللی شي. ایکسپریس ټریبیون د سرکاري چارواکي د خولې لیکي د قومي سلامتیا دا نوی تګلارا په اقتصادي پوزي او انساني تحفظ اډانا لري او اقتصادي تحفظ ته د قومي سلامتي په پالیسي کې مرکزي حیثیت ترلاسهوي. چارواکي دا هم وایي چې د جیو اکنامکس دا مطلب نه دی چې پاکستان خپل جیو ستراتیژیکي او جیو پولیټیکل مفادات د پامه وغورځوي. د هند ولکې لاندې کشمیر به هم د قومي سلامتي د دغه تګلارې مهمه برخه وي. د پاکستان د قومي سلامتي دا نوی تګلارا به په اقتصادي پوزي او انساني تحفظ اډانا لري او اقتصادی تحفظ ته به د قومي سلامتیا په پالیسي کې مرکزی حیثیت ترلاسهوي. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای که پاکستان پر راتلونکو وختونو کې خپل لګښتونه کم نکړل نو یو داسې وخت به راشي چې د دفاع لګښتونه به ارو مرو کموي. هغه وای پاکستان د کلونو راهسي د پوزي ریاست تصور خپل کړي او کدا تصور نه بدلوي نو د کمزوري اقتصاد په جال کې به انخته پاتې شي. موږ له سکیورټي ته په یو پراخه انداز کې کتل وی ولې چې په ځانګړي ډول د ولس تحفظ تر ټولو مهم دی. مطبوعات د اړوند د چارواکو د خولې لیکي چې د هیواد دننه د سیاسي استحکام معاملې هم د قومي سلامتیا د تګلارې برخه ګرځول شوې ده او وای په دغه تګلارې کې د عسکریت خوخو او منحرف ډلو په اړه هم نکته شامل دي. دي د قامي سلامتیا په تګلارې کې مصالحت ته اماده ډلو سره د خبرو اترو داډ هم شوې دي. د دفاعي چارو پوهان او د پاکستان د فوج پخوانی افسر لیفټیننت جنرال تلت مسعود دیو سره خبرو کې وای په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان خپل اقتصاد ښه کول پکار دي.
اپنے تعلقات کو بہتر نہیں کرتے آپ اگر افغانستان میں اتنے زیادہ ملوث رہتے ہیں.
ہوائی دا پام وڑ خبر دادا چی ترسو پاکستان دا گاونڈی ہیوادونو سره خی اڑکی ون نہ لری پا افغانستان کی ککڑ او بوخ پاتی کی گی ہند سره تعلقات کشیدہ وی نو پا دغه حالاتو کی دا ویل مشکل دی چی پاکستان بیواز صحت تعلیم او دخل کو تحفظ تا پام ور کړی شي. مطبوعات وای ہائبرڈ وارفیر ہم دا قامی سلامتی دا پالیسی مهمه برخه جوړه کړی شوی دا او مخ په زیاتیدونکې آبادی د انسانی تحفظ لپاره یو لوی چیلنج ګرځولې شوی دی. خاغلی حفیظ پاشا هم آبادی کې اضافه یو لوی چیلنج بلی.
پانی کی جو اویلیبلٹی ہے پاکستان میں وہ پچھلے 50 سال میں 1/6 رہ گئی ہے. یہ حالت ہے آپ کے ملک کی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے.
ہوائی پا پاکستان کے دا 1350 کلون راہ سے دا اوبوش تن والے پا یو کشپک برخے را کم شوی دے او دا دی لویا وجہ ہم پا آبادے کے اضافہ دا خوراکی تحفظ پا آبادے باندے دا قابو مندلو سرا تڑلے دے. خوراکی پیداوار کے ہر کل 2% اضافہ کی گی او پا 1350 کلون کی دا خوراکی تحفظ کچا ہم لاندے را غلے دا. دا پاکستان دا قامی سلامتیا پا دے نوے تګلار کې د کلیوالو سیمو څخه خارونو ته هجرت صحت اوبه ماحولیات خوراک او سنفي امتیاز د انساني سکیورټي مهمه برخه ګرځول شوې دي.
د جی ویکرانو لیدونکو او اوریدونکو لا هم د سیمې په تړاو نور مهمه ریپورټونه لرو چې غواړو تاسو سره شامل کو. د پاکستان حکومت د افغانستان سره خپل صادرات او قیمت او محصول په ډالرو اخیستلو باندې د سختي له امله نن په څلورو مورز هم د افغانستان تر او پاکستان ترمنځ تجارت بند پاتې شوی دی. د چمن په سرحد په پاکستانی ګمرک کې د سوونو په شمیر کې چکونه اولاړ پاتې دي. خپل تاجرانو کومې غوښتنې دي؟ راځي چې دغه ټول د نعمت الله سرحدي چې د چمن څخه ستاسو لپاره دغه ریپورت تیار کړی دی په ګډه سره واورو او وګورو.
د پاکستان څخه افغانستان ته د پاکستانی مالونو صادرات نن څلورم ورځ بند پاتې وو او پر چمن سرحد د پاکستان د ګمرک ودانۍ کې په سوونو د مالونو څخه ډک ټرکان ولاړ لیدل کېدل. اکثره ټرکانو کې د پاکستانی تجارانو مالونه افغانستان ته وړل غواړي. پاکستانی تجاران وایي چې حکومت یې پاکستان او افغانستان ته مال لیږلو پر سر د ډالرو پارمی غواړي. په دې حق له یو ځایي تاجر محمد اسماعیل اسکزی و وی او ډیوا ته وویل په افغانستان کې بینکینګ نظام مپلوج دی خو پاکستان اوس هم د پاکستاني مالونو پر سر ډالر طلبي.
پارمی نسته او دلته د افغانستان سره بینکینګ سیستم چې دی هغه بالکل ستنه. نو د دې د وجه ډیر په مشکلات باندې موږ د ټیم اخته او ډیورانو د مالونه ولاړ دي بارانونه دي سیستم ډیر خراب دی. دا ټیم
د پاکستان سٹیټ بینک د تیری میاشتې د 10 تاریخ څخه پر ایکسپورت ای پارم لازمی کړی دی. دلته په چمن کې د پاکستان د ګمرکاتو یو چارواکي احتشام و وی وی دی وته وویل چې مخکې کسٹم لخوا لړ سرایت ورکول کېدی خو اوس حکومت پاکستان پر ایکسپورت ای پارم سی په کې د مالونو پر سر د ډالرو پاکستان ته راوړل ښکار کول دي لازمی کړی دی. پر روانو حالات کې دوی اوس سیسم نس کولای په مخکې دوی بل لړ سو پاکستانی تجارانو ته رایت ورکاوي. خزائی تاجر محمد اسماعیل اسکزی بیا وای د پاکستان د سٹیټ بینک په امر پاکستانی بینکونه په خلاص مارکیټ کې رانیول سوی ډالر هم نه قبلوي.
ولسم میاش دیال تاریخ سره لیټر وستی چې دا به بالکل باندې کېش ډالر ته نسی جمع کوي او ستاب چې د افغانستان راځي د بار ملک به چې راځي په هغه والا سره به بیا ته ایکسپورت یعنی ته به ستا ایکسپورت پزی.
د پاکستان فیډرل چمبر اف کامرس مرستیال مشر جمال الدین اسرزی بیا وای د افغانستان سره پر ایکسپورت د غستونز عمل د دواړو دولتونو ترمنځ تجارت درېدلې دي. سیزیانی یوازې پاکستان ته رسیږي خو د دې لخوا د پاکستان وزارت خزانه او سټیټ بینک ته خط لیږل شوی دي چې پاکستانی روپۍ کې تجارت کول اجازه ودی ته ورکړل سي ترڅو په افغانستان کې بینکینګ نظام پال کیږي.
هغه وخت دغه کوم لوستونز چې جوړه سوی دی هغه د ای پارم ده د دې له وجې نه یوازې د دواړو دولتونو تر مابین پرچمن سرحد باندې کوم تجارتي سرګرمیانې دغه دا وخت د پټاپه ولاړې دي دغه رنګ پر تورخم غلام خان انګور اډه باندې هم دغه کوم صورتحال جوړ دی خو دغه تجارت سره تړلې کوم تجاران سي دغه ور بیا دغه غوښتنه کوي د پاکستان د حکومت څخه که څه په افغانستان کې د بینکینګ کوم نظام دغه دا وخت ټول بند ولاړ دی دوی ته په پاکستانی روپیز کې د افغانستان سره د کاروبار کولو اجازه ورکړي او کوم محصولات دي پاکستان ګورنمنت هغه دي په پاکستانی روپیز کې کې
د حکومت پاکستان د شمار په مطابق دا وخت د افغانستان سره د پاکستان یو اشاریه درې اتنه بلین ډالر تجارت کیږي چې پکې اته سوه یو اویا ملیون ډالر اکسپورټ یعنی صادرات او پنځه سوه اتلس ملیون ډالر امپورټ یعنی واردات وي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، غواړو د افغانستان په تړه او ستاسو سره د دلتا په یو ایس کې په امریکا کې چې د یو ایس آی پی د سولی انسټیټیوټ کې کوم بحث روان دی او بحث شوی دی د هغې په اړوند تفصیل شریکو. یو ایس آی پی نن دلته په واشنگټن ڈی سی کې د انټرنټ د لارې یو غونډه کړې ده. په هغې غونډه کې د طالبانو د واکمنۍ او حکومتدارۍ د په تګلارې باندې غږېدلې دي. نو زموږ سره پیر زبیر شاه صاحب راغلی ملګری دی. سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر
واخنه غواړم پیر صاحب په دغه غونډې کې په کومې موضوع باندې او څو ګډونوالو
روچی ته موضوع خو په طالبانو باندې وا چې آیا طالبان چې کوم یو ترهګر ډله وا، چې کوم یو جهادي تنظیم وو، چې کوم په جنگېدو، آیا هغوی حکومت هم اوس کولی شي، او دا حکومت کول دوی کمزوري خو نه ده. نو په دې موضوع باندې نن دا بحث وشو. په دې کې د یو ایس آی پی، یو ایس انسټیټیوټ آف پیس چې کوم د ساوت ایشیا او په افغانستان باندې کار کوي، سکاټ وارډن، هغه دا ټوله مرکه ماډریټ کوله، او په هغه کې پلوشه کاکړ دا چې کوم د یو ایس آی پی کې په افغانستان باندې کار کوي، هغه وپکښې ورسره رحمت امیری چې یو لیکوال او یو محقق ته، هغه ورسره اسفندیار میر چې دلته یو ایس آی پی شي او سینیئر ایکسپرټ ته، هغه خبرې وکړې. نو یو سره انډریو ویټکن، هغه هم دلته یو ایس آی پی شي کار کوي، هغه راغلی. بهرحال ما څرنګه وویل چې ټول ډسکشن په دا و چې آیا طالبان اوس حکومت کولای شي، او حکومت کولو لپاره طالبان نو څه شي ضرورت ده، او دا څومره هم امریکې دا امداد چې کوم افغانستان پیسې درولې ده، ورسره ورسره چې کوم دوی غواړي چې یو قسم تسلیم شي حکومت په توګه، نو دنیا څه کولای شي، مغربي هیوادونه څه کولای شي، او طالبانو ته څه پکار دي چې دوی ومنلی شي حکومت په توګه، او آیا دوی به دا کار وکړای شي که نه؟ جی بلد.
تاسو بخښنه غواړم زما ستنه لږ دغه شوی دی. آیا د نړیوالو مرستو په اړه هم څه ویل د افغانستان سره چې کومې مرستې کېږي د خلکو سره دا مهال، بشري ناورین دی، اقتصادي کړکیچ دی؟
نو جی، په دې باندې هم خبرې وشوې. لکه پلوشه کاکړ چې کوم د یو ایس آی پی والا دا خبره وکړه چې په کار دی چې د افغانستان ولس سره د مرسته وسي، او افغانستان د ولس پرچیزنګ پاور چې وي، چې هغوی د قوت خرید چې دوی لکه شیونه اخیستای شي دغه باندې د کار وسی چې هغوی ته ډایرکټ ورسره کومک وسی. خو بیا دغه چې کوم باس برخه دغه هم وه چې دا مرسته به څنګه کیږي چې هغه طالبانو ته هم پیسې ونه رسي او خلکو ته هم ورسي او نو طالبانو ته نو بغیر څنګه رسي. نو په دوی باندې خبرې وشوې نو دا ټول د طالبان د کنډرو ویټ کې کومه خبره وکړه هغه دا وویل چې طالبان خو یو قسم حکومت چې کوم کول دي هغوی خو داسې ښکاره شو چې دوی کولی شي چې کوم دوی اوسه پورې اعلانونه کړي دي یا کوم ګامونه اخیستي دي. خو آیا دوی افغانستان ریاست چې کوم دی هغه یو ریاست ساتلی شي او د ریاست کې دننه چې کوم هغه ادارې وي چې کوم حکومتونه جوړوي او چلوي نو آیا هغه باندې هغه انډرویډ کې نوی چې دا نه ښکاري چې هغوی دې ته تیار وي یا داسې څه دوی په ذهن کې داسې خبرې وي. خو بهرحال اصلي کوېسچن همدکه دی چې هیومینیټیرین بشري چې کوم مرسته ده خلکو سره هغه به څنګه کیږي او طالبان به څه شی کوي چې هغوی ومنلی شي او خلک یو پلان وي یو روډ میپ وي چې په دې باندې به دوی مخکې خلکو سره مرسته کوي او دا پیسې به دوی ته څنګه ملاویږي. نو دا ټول بحث نن په دې موضوع باندې و.
مننه پیر صاحب ستاسو تر راتلونه
ډېره مننه.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د دې وی ګرانو لیدونکو په افغانستان کې ډیر خلک د غربت سره مخ شوې دي او د دې لپاره د مایوسۍ حالت سره دي او ځینې یې خپل د اندامونو خرڅولو لپاره مجبور شوې دي. راځي چې د ارباب محمود علي د غریپورت په ګډه سره وګورو.
د افغانستان په مغربي ولایت هرات کې خلک د مالی ستونزو سره مخ دي او په دې خاطر دوی د خپل ګردو خرڅولو په وجه خپل ژوند په خطر کې اچوي. د ګردو د پیوندکاری سرجن ډاکټر ناصر احمد سکل د ګردو د پیوندکاری نږدې 500 اپریشن کړی دی. دی وایي د ګردو ورکولو او د غسلوالو په سلا دوی د ګردو پیوندکاری کوي او په دې باندې شوخوا 8000 امریکایي ډالر خرڅ راځي. دوی ساتوي چې زیاتره خلک د خپل کورنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره ګردې خرڅوي.
حدودا 99% کسای کی کلیه خو به فریتي
په سلو کې یو کم سل کسان خپل ګردا د مالی ستونزو له وجې خرڅوي او یوازې په سلو کې یو تن یې د ضرورت په وخت د خپل کورنۍ یو تن ته اتیا کوي.
ډاکټر احمد شکیب او وای خلکو تبا د خپل ګردو خرڅ خرڅولو نه په لنډ وخت کې ګټه وشي خو کپوګدو کې ورته وکتل شي نو بیا دوی خپل ژوند خطر کې اچوي.
اکثریت کسایی که بنابر
کوم خلک چې د مالی ستونزو په خاطر خپل ګردا خرڅوي امکان دی چې داسې زیاتره خلک وړاندې په ژوند کې د صحیح ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې د ګردو اتیا کولو رواج نشته. کوم خلک چې خپل ګردا ورکوي نو هغوی د مالی ستونزو په خاطر دا خرڅوي.
د هرات د کوهسان ضلع د کندوز آباد کلی سلویخت کلن غلام حضرت د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او ایران ته لاړو خو هلته ونیول شو او واپس افغانستان ته ورولېږل شو. د سره بل لار نه وه ځکه 13 میاشت د ګرده خرڅ کړه. دغه پیسې د قرضدارو ته ورکړې او په سپې سوې کور ته خوراک راوړو.
مانوشو کولای چې بهر وزم او سوال وکړم. ما ته سوال کول ګران ځکه ما فیصله وکړه چې هسپتال ته لاړ شم او خپل ګرده خرڅ کړم چې کم از کم د یو څو ورځو لپاره خپلو بچو ته خوراک واخلم.
ډاکټرانو حضرت ته د یو کال د آرام مشوره ورکړې ده خو دې نه پوهیږي چې کله دا پیسې ختم شي نو بیا به څه کوي. ملګر ملتونو د افغانستان او ګاونډي هوادونو کې د خلکو د مرستې لپاره د 15 بلیون ډالرو د امداد اپیل کړی دی. زیاتره دا امداد به د بشري مرستو او ضروري کارمندانو باندې خرج کیږي او عام افغانان د یو سخت مشکل سره مخ دي. د کدوس آباد د کلی یو مشر میر احمد وای ملکی حالات او عام افغانان ډیرو ناخوښونکو فیصلو ته مجبور کړی دي.
اکثریت هم مجبوری میرن اختر سے جان خود ته میرن.
ډیر خلک لوګری د هیواد څخه وزي او ځنی خلک د روزګارونو په خاطر هم د هیواد نه بهر لاړ شي. کله چې د خلکو ته په خارج کې روزګار میلاو نشي دوی بیرته ستانه شي او د سفر لپاره چې کومې قرضې غستی وي د هغې واپس کولو لپاره د کور سامانونه خرڅوي او چې په دې هم کار و نشي نو بیا خپل ګرده خرڅوي او داسې هم لیدل شوی دي چې ځینې خلک بیا خپل ماشومان هم خرڅوي.
افغانستان کې د تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته نړۍ د افغانستان سره مالی مرستې ختم کړې او د طالبانو سره د کار کولو نه پډډ شو ځکه چې دوی جره لرلې چې طالبان به د نوی د لسیز غونډې تګلار خپل کړی لکه شخصي ازادي به ختم شي او خزي به پکور کې نه وي. طالبان وایي دوی به د پخوا په شان پالیسي نه لري. هر چاته به ازادي ورکوي خو د اسلام د شریعت پرانا کې. ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیبا واشنگتن.
زیاتره کډوال چې امریکای ته راشي نو هغه څه خاص هنر یا تعلیم نه لري چې ځان لپاره څه روزګار ولټوي. د امریکای په شیکاګو ښار کې و پیغله هڅه کوي چې کډوالو خزو ته داسې موقع را برسېره کړي چې دوی ګنډلو هنر زده کړي او د خپل کورنۍ سره مالی مرستو جوګه شي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دغه ریپورت کې تاسو ته کلیم افضل وړاندې کوي.
دا یو بل ډیزاین دی د لندنستون چې ما ورلا دا نرم رنگ انتخاب کړی دی ځکه چې دا بیا په سپرلی او ګرمۍ په موسم کې هم اچولې شي چې غاړه هم تیکونی ده.
ولس کلنې نورین خان د جامو ګندلو او ډیزاین لپاره یو وخت راسي مینا او خواهش لرلو.
د های سکول پړمبني کال کې ما د سیزونو د فیشن کورس واغستو او بیا مې دغه تعلیم ته کالج راسي دوام ورکړو چې لوږی فیشن سره زما مینا نور هم زیاته شوه.
تاریخ بل دغه جذبه د یو خ مقصد لپاره شروع کول او اراده وکړه. په کال 2019 کې خان السورس په نوم د جامو کمپنی خلاص کړه.
السورس مقصد دا دی چې کډوالو خزینو ته داسې هنر زده کړو چې هغه کولای شي چې د خپل کورنۍ ماشین مرسته وکړي او دا شن دوی د درځانو پیشه اختیار کړي.
السورس په شیکاګو ښار کې اسلامیک سنټر اف نورث امریکا ICNA ادارې د کډوالو لپاره جوړې خیر خیګړي یوې څنګه سرکار کوي. د کډوالو خزو لپاره د جامو ګنډلو د کلاسونو بندوبست کوي. خزي دلته یو شمیر د کورونو د استعمال سیزونو جوړوي چې پکې د میز سادرې، دسترخوان، میټونه او جامې جوړول هم شامل دي. السورس کمپنی د کډوالو خزینو جوړ شیان په مارکیټ او د کمپنی په ویب سټ باندې خرڅوي او د هغې ګټې دوی ته ورکوي. سیوا پیسې بیا په دغه پروګرام باندې مصرف کیږي. ځنې خزي بیا د خپلو کورونو نه اډر اغستې شي کله چې هغوی دا پروګرام مکمل کړي. ICNA د کډوالو د ژغورنې پروګرام د دغه خزو لپاره د جامو ګنډلو په صنعت کې د نوکرو معلومولو کار هم کوي چې دوی ته یو غوره روزګار میلاو شي.
زه هغوی د ادارو سره معرفي کړم او مرکې ته تیار کړم. خوشبختانه ځینې زموږ محصلې اوس هم په هغو ځایونو کې کار کوي نو زما په نظر په دې کې د ټولو ګټه ده، ولې چې دا زما لپاره هم د خوشحالۍ سبب دی چې کله زموږ خزینه کامیابه شي.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي زیاتره خزینه په خپل ژوند کې په اول ځل پیسې ګټي. بدیها عدل د مراکش نه په کال 2013 کې راغلی او تیر کال یې د جامو د ګنډلو کلاسونه واغستل. د هغې خاوند د مرګ وروسته د دریو بچو ذمواري د بدیها په غاړه وه. هغه اوس په شیکاګو ښار کې ځایي ټولنیزې ادارې سره کار کوي او باورچیانو لپاره جامې ګنډي. چې کله د دې نه تپوسو شو چې پروګرام یې خوښ دی نو په ځواب کې هغه وایي او زه ډېره خوشاله یم.
Yeah, it's very happy.
دا وخت په کلاس کې شپږ زده کوونکي دي د برمانه راغلی خین خین هتی هم پکې یو ده. هغه اوس دا د جامو ګنډلو هنر زده کوي او ژمن ده چې خپل د هیواد راغلی نورو کډوالو ته به هم د پروګرام ستاینه کوي.
زه حتما دا باور لرم چې دې سره په هغوی کې په خپل ځان یقین پیدا شي او ظاهره ده چې هغه خزینه په دې هیواد کې نوی دی او دا به د هغوی په قدر کې هم د اضافي سبب وګرځي او د ځان جوګه بشي.
آی سی این ای اداره د یوشمیر افغان کورنو سره هم لیدلی چې کله راسي یوشمیر کډوال په افغانستان کې د طالبانو واک نیول وروسته امریکې ته راستانه شوی. اتیا کازمی هیله منه ده چې په راتلونکو میاشتو کې به نورې افغان میرمنې هم په دې پروګرام کې برخه واخلي. کلیم افضل، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
تاسو دا ریپورت ولیدو او همدارز د طالبانو د لاسه ترکی تخدیدلی به اسناد افغان کډوال نشي کولای هلته د علاج سهولت ترلاسه کړي یا کووید پر ضد واکسین واخلي. د دې په مقابله کې اسناد لرونکي افغان کډوال کولای شي چې د ترکی د صحت نظام نه ګټه پورته کړي. نور تفصیل یې تاسو ته سمینه احسن په دا ریپورت کې وړاندې کړي. د ترکی په وست کې ایزوروم یورپ ته تلونکي کډوالو د پاره یو مهمه لار ده. دا د افغان کډوالو د پاره هم د دمې زیاتې چې ځینې پکې بیا دلته پاتې شي او روزګارونه هم کوي. د ملګری ملتونو د شمیرو تر مخه ترکی د 1,03,000 افغان په ناغښتونکو کوربه ده، خو غیر رسمي شمیرې ښایي په زرګونو نور به اسناد افغان کډوال په ترکی کې پاتې کیږي او روزګارونه هم کوي، خو بنیادي سهولتونه لکه د صحت سهولت نشي ترلاسه کولای. په دوی کې یو محمد هم ده.
زه د افغانستان د بدخشان ولایت نه یم. دوه میاشتې وړاندې زه ترکی ته راغلم. عمر مې 18 کاله دی. زموږ شناختی کارډونه نشته نو ځکه هسپتالونه مو علاج نه کوي.
محمد د یو مقامی د پیو کمپنی سره کار کوي او اسلام هم ورسره ملګری دی.
مثلا ما د اتاق تقریبا 8 نفر هستیم.
په دغه یو کیمره کې 8 یا 9 تنان اوسیږي. 5 سرای شناختی کارت شته او نور سره نشته. کچېری به اسناد ته د کووډ ناروغ شو نو هسپتال به علاج نه کوي او دوی ویکسین هم نشي لګولې. که دوی ناروغ شو ټول به ناروغ کیږي.
ډیرو افغان کډوالو وایس اف امریکا ته وویل دوی رسمي توګه د کډوالو په حیثیت اندراج کېدل نه غواړي ځکه چې په نیول کېدو او ډیپورت کېدو یریږي. ځینې دا هم وایي د افغان کډوالو حیثیت دلته لاوازه نه دی او دوی په دې حق لا د ترکی حکومت نه وضاحت غواړي. ترکی په خپل پوله امنیت زیات کړی دی او په سونو افغان کډوالي نیولي او واپس لیږلو په مرکزونو کې بند کړی دی. ترکی چارواکو د بی اسناده افغان کډوالو د شمیرو او هغوی د پاره د صحت د سهولتونو د نشوالي په لړ کې د وایس اف امریکا سوالونو ته هیڅ جواب ورنکړو. خو د ایزوروم چارواکي وایي بی اسناده کډوال به نیول کیږي. بلخوا د ملګری ملتونو تر مخه ترکی د 3 میلیون کډوالو کوربه دی او 3.1 میلیون پکې د شام کډوال دي. تیر کال ستمبر کې د ترکی د سفر په موقع د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر د کډوالو د پاره د ترکی د انتهایی مثبته پالیسو ستاینه وکړه.
My visit here is also an opportunity to appeal to the international community.
زما دلته د راتګ مقصد دا دی چې عالمی ټولنې، امدادي ملکونه او عالمی تنظیمونو ته اپیل وکړم چې ترکیه سره د کډوالو په ځای پر ځای کولو کې خپل پالیسیانی جاری ساتور په لړ کې مرسته وکړي.
ډیر افغانان وای د کډوالو په توګه حقوی د خپل حیثیت په حق لا به یقین دي ځکه د یو نوی ژوند تر لټون پوري دوی نامعلومه ژوند تیرول غواړي. زمينه احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
زین سناتاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو دې پته چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بے ضرر دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ وساتي.
د یوکرين په مشرقي سرحد د روس د ځواکونو ځای پر ځای کولو پر سر راپورته شوې تاوتریخوالی په موضوع د ناتو او د روس چارواکي نن د شروع په ورځ په برسلز کې خبري اترې کوي. راځي چې تفصیل یې د ماورجلی څخه واورو.
د یوکرین په مشرقي سرحد د روس د ځواکونو ځای په ځای کولو په سر راپورته شوي تاوتریخوالي په موضوع د نیټو او د روس چارواکي د شروع یا چهارشنبه په ورځ په برسلز کې خبرې کوي. نیټو او مغربي ملکونه وایي د یوکرین په پوله د روس واکونه نه یوازې د یورپي ملکونو امنیت دپاره خطر دي، بلکې روس په یوکرین د یرغل تیاری کوي. د وی او ای د رپورټ تر مخه روس وایي نیټو دې په دغه ائتلاف کې شاملېدو دپاره د یوکرین خاص نه مني او په مرکزي او مشرقي یورپ کې د نیټو خپل پوځي فعالیت کم کړي. روس د خپلې پولې پورې د نیټو د پراخېدو مخالفت کوي. د نیټو او د روس د خبرو نه وړاندې نیټو دپاره د امریکي سفیر جولین سمیت خبریالانو ته ویلي نیټو سفارتکاري د لارې د یوکرین تاوتریخوالي کمولو ته ژمنه لري، د جنګ خطر کمول غواړي، شفافیت په وسلو قابو او د یو بل سره د رابطو لارې چارې لټول غواړي. سمیت یوکرین سره د یووالي څرګندونه وکړه او وی ویل د روسي اقداماتو په نتیجه کې دغه مسله پیدا شوې ده او د نیټو اتحادیان تیار دي چې د روس د نور جاریت مخه ونیسي. سمیت ویل که چېرې روس پوځي ګامونه او جګړه غواړي نو ورته دا واضح کړې شوې ده چې ورته به سخت جواب ویل کېږي چې پکې اقتصادي پابندۍ هم شامل دي. امریکایي سفیر ویل نیټو په مشرقي سرحد خپل دفاع مضبوطول غواړي او په یوکرین د روس د نور جاریت د روس سخت قیمت ادا کوي. دا هفته د یوکرین په موضوع د مغربي ملکونو استازي په دریم ځل روسي استادو سره نیخ په نیغه خبرې کوي. د زیارت یې پنجشنبې په ورځ روسي مامورین په ویانا کې د اورګنایزیشن فار سیکورټي اینڈ کوآپریشن ان یورپ سره ویني. د ګل دوشنبې په ورځ امریکایي او روسي سفارتکارانو په جنیوا کې د یوکرین په اړه خبرې وکړې، خو یو فریق هم د سپر پرمختګ خبره ونه کړه. د کرملین ترجمان دیمیتری پسکو د نهې سه شنبې په ورځ وویل په جنیوا کې نیخ پنیغه او جامع خبرې وشوې، د واشنگتن هم د مذاکراتو په اړه دغه اندازه وه. پسکو د خبریالانو سره په کانفرنس کال کې ویل تر اوسه پورې د خوشبینۍ دپاره څه سبب نه ویني. د سیاسي چارو دپاره د امریکې نایب خارجه وزیر ویکتوریا نولند د نهې سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل تاوتریخوالي د کمولو دپاره د روس هیڅ څرګندونه نه ده کړې. هغې زیاته کړه د یوکرین په پوله د یو لک پوځونو ګمارولو د لارې روس دا کړکۍ جوړ کړې دي. د وی ای د رپورټ تر مخه روس دا ضمانتونه غواړي چې نیټو به د مشرق او د روس په لورې د پراخېدل ودروي او په مشرقي یورپ کې به د ځواکونو ځای په ځای کول بند کړي. نولند ویل نیټو روس ته هیڅ خطر نه راولاړوي، دا دفاعي اتحاد دی چې مقصد یې د غړو ملکونو تحفظ کول دي. مغربي ملکونه ویره لري چې روس په کال 2014 کې د یوکرین کرایمیا د زمکول وروسته روس په یوکرین د یرغل اراده لري. روس د پخوانی شوروي اتحاد په دغه ملک ته یرغل خبره ردوي، خو د یوکرین د سرحد نه د ځواکونو ستنولو د امریکې غوښتنې تر اوسه پورې رد کړې ده. د وی ای رپورټ وایي د امریکې صدر جو بایډن په یوکرین د روس د یرغل په صورت کې روس سره د پوځي ټکر امکان رد کړي او ویلي دي چې کچرې روس یرغل وکړي نو امریکا او اتحادي ملکونه به په سختې اقتصادي پابندۍ ولګوي.
په یوکرين د روس د احتمالي بریټ په سر د زیات کړکېچ په اړه څیرونکي وایي چې ناتو به غواړي د ترکیې د اوبو د لارې بهیره اسود یا تور سمندر ته ورسی چې د یوکرين مرسته وکړي، خو دغه سمندر ته د رسایي لپاره چې د کومو اوبو نه تیرېدل دي د هغې کنټرول د بین الاقوامي معاهده تر مخه د ترکیې سره دی او دغه اختیار له وجې ترکیه په یو وخت د ناتو او روس د دواړو په فشارونو کې راتلی شي. نور تفصیل یې تاسو ته د وایس اف امریکا خبریال جورن جونز په دغه ریپورت کې نشروان قلم در وړاندې کړي.
ناتو د هغې وروسته په بهیره اسود کې د خپلو جنگي بیړو موجودګي زیاتوي چې روس د یوکرین په سرحد د پوزونو شمیره زیاته کړله، خو بهیره اسود ته رسایي د استنبول د باسپورس اوبو د لارې کیږي. دغه اوبو د کال 1906 درشم د مونټریکس معاهده د لاندې ترکی کابو کوي. د بحیره اسود د هیوادونو نه علاوه نور هیوادونه په یو سمندري جهاز کې تر یو شورزو پورې یوازې لس زره ټنه وزن ساتلی شي.
که حالات ورځ تر بلې خرابېږي نو بیا به د یوکرین حفاظت یا دفاع کول ضروری وي، خو دا چې سمندري ځواکونه دغلته وساتلی شي د ناتو دایره محدوده ده. د ناتو سمندري ځواکونه په دغه سیمه کې د مونټریکس د معاهده لاندې تر یو حد پورې پاتې کېدای شي.
مونټریکس کنونشن د ترکی لپاره یو ډیر مهم حیثیت لري، ځکه چې د دې معاهده د لارې ترکی بهیره اسود ته د اوبو په اندرونی لارو باندې خپلواکي او کنټرول لري. خو ځنې سیډونکو خبرداري کړي چې د بهیره اسود د پالنې د ذمہوارې دا کار ترکی د نیټو سره په مشکل کې غورځوي.
په کال 2008 کې د روس او جارجیا د جنگ په وخت امریکا او نیټو او نورو اتحادیانو چې کله سیمې ته د سمندري جازونو اړولو هڅه کوله، نو په اوله کې ترکی د امریکا خواسته منلې، ځکه چې د ټنونو په حساب سره درانه جازونه بوتللې شوي وو. وروسته بیا امریکا لوی سمندري جاز په دوه وړو کشتو کې بدل کړل.
بلخوا ترکی بیا د روس لخوا هم د فشار د لاندې لري. تیر کال چې د امریکا جنگی بیړۍ د یوکرین او نیټو د سمندري ځواکونو سره د مشکونو لپاره د استنبول باسپورس اوبو نه تیرېدلې، نو ترکی د روسي صدر ولادیمیر پوتین د سختې غندنې بیانونو سره مخ شوې وه. سارانه کوونکی اټکل کوي ک نیټو په بهیرې اسود کې موجودګي زیاتوي، نو روس به یو وار بیا په ترکی فشار جوړ کړي.
روس په ترکی هم فشار اچوي چې د نیټو د غړي او د یوکرین د خګاونډي په صف کې دنه شاملېږي. روس په ترکی د نیوکو یو موقع هم د لاس نه ورکوي، خو سګواخونه هم ورته نه ورکوي. البته ترکی ته ویل غواړي چې کم غلط ګام پورته نه کړي.
داونه انکارا هڅه کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. تم کیږي چې دواړه خواوې په راتلونکي کې پوځي قوت زیاتې دل ودروي، خو کو تاوتریخوالی زیاتېږي دا به په بهیرې اسود کې د ترکی د نگرانۍ تاریخي رول ته ستونزې ولاړې کړي. نوشه روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال زو د ملک وقاص ریپورت ولوري ته چې د ګړې په اړه باندې یو خوندور ریپورت تاسو لپاره تیار کړی دی، راځي چې دغه په ګډه سره وکړو.
په چارسده کې د خوراک د تحفظ ادارې کې پی فوډ سیفټي اسسټنټ ډایرکټر ابراهیم خان وای چې د صوبایي حکومت په حکم دوی د غاڼو د رجستریشن عمل پیل کړی دی، چې تر دې دمه یې په 400 کې په 350 غاڼو کې 19 غاڼې رجستر کړې دي. د هغه په وینا چې یو خوا به د دغه غاڼو مالکان د دې پابند شي چې ملاوټ بنه کوي، او بل دا چې د حکومت لخوا د ګوړې مقرر شوی نرخ مطابق به ګوړه خرڅوي. د غاڼې د رجستریشن څه طریقې کار دی؟ نو ابراهیم خان وې
چې مونږه غاڼې ویزټ کوو اور التمنگا ان سپاٹ وسنگا چونگی ای چالان ایشو کو ان سپاٹ التمنگا اور تے چالان ایشو کو ٹوٹل 2000 روپے فیس تے دو کال دا پارا انیشل دو کال دا پارا دی ٹائم دے اور دا بینک کی دی جمع کئی ایم سی بی بینک تے بزیکس اور التم پیسے جمع کئی ان بعد دی دی مون سر رجسٹریشن پروسس کمپلیٹ شی دی دا مونگا بیا یو سرٹیفیکیٹ ایشو کو اور لائسنس سرٹیفیکیٹ اور تے لے شی لائسنس سرٹیفیکیٹ خو دا فائدہ دا چھ دی گانے خو بہ یوم سر رجسٹر شی
دا چاروا کی وای چھ د ملاوٹ مان دا دا چھ زینی کروندگر د چینو نہ گوڑا جوړوی چھ ہاغا د بشری روختیا لپارہ زیان مند دی. دا کے پی فوڈ سیفٹی ادارے دا گام د چینو د ملونو چاروا کو سٹائل دی او وای چھ دے سربا د گوڑے او د چینو توازن پزے شی. دا پی خبر د خزانے د مل منیجر طالمن خان غختن لری چې د غاڼو رجستریشن د دوامدار وساتل شي، نو د چینو بحران به کم شي. ولی چې کروندګر به د غاڼې د ټیکسونو نه د ځان ساتلو لپاره د غنو ملونو ته غني ورکوي، او امکان دی چې د ګوړې او د چینو توازن به پزی شي.
د چینو نه هغه ګوړې ګوړې د دې ته دا نه ولاګو چې د ګوړې د چینو نه ډېر ګران او د ګران غنې وغښته شي. هغه ته په کې وره راځي کروندگر
هم د رجستریشن دا گام ستائی خوبل خواوائی چه پکر کروندہ کی ٹیکسونا ورکول نہ جائے گی، نو باید چې حکومت دې د دغه عمل نه لاس پسر شي. دا وخت کاروندګر باچا ګل غاڼه تړلې ده، او وایي چې د خوراک محکمې ورته د غاڼې د لایسنس جوړولو ویلې دي، خو په هغه پیسې لګي او دغه پیسې دوی نشي زغملې. ولې چې دړوان دی نه پرې د کاروندې مالی بوج زیات دی.
خلک کوي چې هغه د دې لپاره هغه غاڼې جوړې کړي او نه زمینداری او نه بل سی کنه، او دا کاروبار هغه کوي کنه ماغي لکه مخنیوی لغی پکار دې مرګته او ماغي سره من کو چې دا شی لکه وشي کنه په دې کې دا سه خلک بي ګونام پکې راشي لکه مثال منګ نه چونو منګ پکې راډو کم کس نه چا هم پکې راغې کم لکه دا کم د شینو چې کار کوي یا مثال نور کم کارونه خلک کوي کنه ا خلک مخنیوی پکار دې پتل پکار دې چې منګ مسره مرګته او دا منګ خلاف دې غسونو کنه
په پښتونخوا کې کاروندګر زیات پام د ګړې جوړولو ته کوي ولې چې د ګړې نرخ د چینو نه زیات دی او بلخوا ورسره د چینو په پیداوار کې کمی هم را مخته کیږي او پوهان وایي چې په دغه د قابو منتو د پاره ضروری ده چې ګاڼې رجسټر شي نو د چینو کمی به ورسره صحد پورې کم شي. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈی ون نیوز په خبر.
د پاکستان سیلګرۍ د سیمې مری په څیر دوه کاله وړاندې په بلوچستان کې هم سلګونه خلک په واورو کې بند پاتې شوي وو او له مرګ څخه سره مخ شوي وو، خو هلته څوک نه هم مړ شوی وو او نه هم ژوبل شوی وو. دغه کسان د محمد سلیمان په نوم چې بیا ورته پاکستان تمغه امتیاز هم ورکړی ده هغه ژغورلی و. راځئ چې د سره انټرویو کړی ده حفیظ ستوري شرانی د هغه دغه مرکه په ګډه سره واورو.
د ډیوا کتونکو اوریدونکو حفیظ الله استور شیرانا یم. د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد سره نږدې پرته د سیلګری سیمه مریکشي څو ورځې وړاندې د زیات واوري د اورښت او د یخ له کبله په موټرانو کې بند پاتې خلکو کې تر شل زیات خلک مړه سپه چې پکې ماشومان او زنانې هم وي. هلته په زرګونه خلک بند پاتې وو. د دغې پیښې وروسته د پاکستان پر مرکزي حکومت، د پنجاب ریالتي حکومت او د مری پر ځای خلکو باندې زیات نیوکه وسپی. خلکو هم دغه تنقید کاوه چې که هلته خلکو او ځایي حکومت رول لوبولی وای شاید خلکو ژوند ژغورل سوی وای. خو د دې ترڅنګ مشکته چې د کوچلاغ اوسیدونکو سلیمان خان عکسونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو زیات خپرېده او د هغه صفتونه کېده. دا ځکه چې دوه کال وړاندې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې ډیر زیات واوره وسوه چې په هغه کې په سلګونه خلک وو هغه بند پاتې سوه، په دې کې ماشومان او زنانې هم. خو د دغو خلکو د ژغورلو لپاره تر حکومت لمخه ځایي خلکو کې یو ځوان هم سلیمان خان وو. تاسو وینئ چې د په دغه موټر کې چې دا موټر تاسو د دیوا پر سکرین وینئ، په دې کې هلته تر سل زیات خلک لمرګ څخه وژغورل. په سخت یخ کې هغه خوندې ځای ته او خپل کور ته راوړل. سلیمان خان ډیر مننه دیوا ته د وخت
راکوم. سلامونه کوم.
ډیر مننه. تاسو په هغه ورځ چې زیات واوره سوي و څنګه راو تاسو دا خلک څنګه وژغورل؟
خو سره خبر ده دا خو زموږ یو شیری ذمہ‌داری ده، زموږ مذهبي مزاره دا ذمہ‌داری، زموږ مذهب موږ ته دا وایي دا کار به لازم دی فرض ګړو. سره دا ملمانه چې راځي د دې ژوند چې کوم دی دا موږ د ځان لپاره پارس غوړو. دا زموږ پښتني کلتور دی کنه. نو موږ د دې کلتور په جذبه باندې زم دار کم وتم چې دا دغه وژ غورم د ملمانو د لپاره څه تکلیف رسېږي او دا رقم د ځای خلک د مسلم باغ سره کانی سوان لکه دار کم عثمان کاکر شهید او مولوی نور لاو دا رقم د علاقې خلکو مرشد کې بقاعده اعلانونه وکړه. بسان وسواریان دا بقاعده حالت هغه ته چې و د ډوډۍ او د خوراک د شپې په بس وکړي چې چون کې هغه په باندې
ځای خلکو د اعلان کړي چې دا وژ
غوري بند پاتې موټر موټر چوچناوي تاسو ته خلګ راوصله. بیا دغه بعد بیا سپراتو بجو بعد بیا رالو کښلاخ سمریزان ودا وزنان یاد خطري انسانان موږ دوه بجو سپراتو بجو پر وصله زیات راوېسه. بیا په کله کم خلک شاله ته پاته ودا غو د فارم په کله د تیلو د پټرول د ډوډۍ بند بس وکي کو زموري خلک شکم دیغه شیری ذمہداري نه قدر سره بیا یو قومي ذمہداري ودا نه پر سره.
یعنی تاسو فکر کو کله خلګو رول وبولای وای د خلګو ژوند غورلای
شي؟ بالکل غورلای شي. دا چې د یار زبانه بار دغه چې ما ته کې دا موږ مسلمانې دا شته دا چې هر سړی کار چا په وجه چا او د چا ژوند چا بچول او چا نه دی بچاو کړی غفلت کړی. زوم سمجه دا دغه په کتل کې بالکل پوره شې دی ملوي سدي.
اچھا تاسو لغه پیښه بعد تاسو ډیر وسته تاسو په پاکستان وزیر اعظم تاسو پاکي ټویټ کړی وو او تاسو ته قومي هیرو ویلی او دا سي د دې ترڅنګ صدارتي وارډم درکو وسوي
و ما ته صدارتي وارډم له سوې ته غیم تیاس او دغه سترګور دغه ټه خوشاله دا یو چا د شخص مت کوي هغه ډیره غټه خوشحالي لري. خو شکر در رب سره ډیر عظیم زموږ په وطن او علاقه کې زموږ مشران په ګوتو کې مشک انسانيت هغه جذبه وسمسته
سیلګرو لپاره څو غواړي چې خلک د داسې شایسته ځایونو لیدلو ته تلل غواړي یا هغه ته کوم غوښتنې
لري. سیلګر څه دا وایي چې دوی درځي زموږ په وطن بلوچستان کې ډیر زبردست ځایونه سته او د شایسته شایسته ځایونو سره کټانډا زیارت دار کم نور ځایونه سته او دار کم بلوچستان څخه خبر فته خو دا پښتنو ځایونه دل چې راځي دلته ځدي سات سات چې کوم دوی ته یعنی میلمه چې کوم دوی خلک پر میلمه باندې موږ قرباني سره مرکو یعنی دلته میلمه چې کوم عزت ملایويږي او دا غي پازات هم پورا کیږي د خلک ځان دغه غړي خدا رقم نه جزا غیر خوان بو ماخي او دا رقم غیر انساني چې دغه چې انشاء الله نو
ډیر مننه دی واته د وخت راکول مسلمان خان وایي د پدې باور دی ک څو کو غواړي ناممکن په شخصي او په یو سر هم ممکن کولای شي له همدې خبرې سره ماستوري او سلیمان خان ته پر دې ځای راک اجازه دی وکتل مهروي
د یو ګرانو لیدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل ز تاسو قربانه منځه شهید زره د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین تاسو څخه خلو اجازه تاسو په لوی لاس فاروس لړا او اواده وسیدا لا پامان